السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازګر څلور بجه سوی نن پنځشنبه د زمري یو ډیر شمنې ته د 2019 میلادي کال د اگست له 28 نیټې سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چار شفیق ایار پر مخړي افغان ولسمشر وایي سوله کیږي او د ولسمشری انتخابات هم کیږي ځکه د جمهوریت د ساتلو لپاره انتخابات ډیر مهم دي په کونړ کې د داعش ډلې دیارلس غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شمه شاهین قلي اردو مشروعي وسلوالو د سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړې دي د ایران حکومت یو نوی د لرې واټن ویشتونکی د میزایلو سیستم ازمویلی دی او درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول شوي او هلته ساتل کیږي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاری نیسي پوره خبرونه واورئ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشر وایي د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي جنرال ولی محمد احمدزی نن په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان په پیچلې جګړه کې بهرنۍ کړۍ ښکېلې دي
سیاسي ستونزې شته زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري قوم نه لري مذهب نه لري او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت و زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټوله علني راپورته سو د دوی په مقابل کې ودرېږي
هغه د مزار شریف او شبرغان ترمنځ په سیمه کې د 300 وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی په شمال ختیځ زون کې د 210 قولي اردو قومندان جنرال نبی الله میرزایی هم نن ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي او امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت نوې مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د ورستي بهرني عسكر تر وټولو بل افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي جنرال بروتس پرون رسمن په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري تر لاسه کړه هغه د ازادي راډیو خبريال ته وویل
اور ټاسک از انچینجډ
زموږ دندې تغییر نه دی کړی موږ دلته یو تر څو افغان سرتېري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي
د ناټو په مشرۍ ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو په روزنه کې او هغوی ته د لارښوونې په برخه کې ملاتړ مرسته کوي د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې په نوم له انتخاباتي ډلې سره یو ځای سو د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله دی د دې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه ویل چې محمد محقق به سبا په کابل کې په یو غونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په ډله کې مرستیال و د ایران حکومت یو نوی د لری واټن وشتونکو مزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی او ل امریکا سره بیا هم د خپل مخالفت پر دریت ټینګار کړی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوی سیستم د پرانیستی په مناسبت په وینا کې وویل چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق جواب نسی ورکولای
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره
دیوای کله چې مقابل لوری له زور کار اخلي تاسو باید خپل ټول قدرت په کار واچوي په دغه سمورید کې بیا مذاکره په درد نخوري دا د واشنگتن پر ضد د ایران د لفظي جنگ یو برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندیښنې زیاتې کړې دي د امریکا متحده ایالاتو تیر کال اعلان وکړ چې دوی له هغه موافقه چې ایران په 2015 میلادي کال کې نړیوالو قدرتونو سره کړې و ووتل امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالی سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګول درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول سوي د بندیانو د تبادله لپاره تیاریږي دا خبر د هغوی وکیل ولنتاین روبین نن خبر کړی ویلي چې روسیه ژمنه کړي چې تیار ده چې کیف ته زیات شمېر زندانی اوکراینیان وسپاري هغه د روسیې خبری اژانس تر تاسو ته ویلي چې درې روسي وګړي مکسیم ادینسوف، الکساندر بارانوف او یوجینی میدویدوف په قضایی پروسه کې شامل شوی او په نږدې وخت کې د زندانیانو تبادلې ته برابرېږي. اودینسوف او بارانوف پخوا په کریمیا کې د اوکراین د پوځ اسکر و، خو کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه اشغال کړه، هغوی هم د روسیې خواته وتښتېدل. دوی په فبروري کې د خیانت او له پوځه د تیښتې په جرم په 14 او 13 کاله زندان محکوم شوی و. د روسیې کومرسانت ورځپاڼې پرون ویلي و چې روسیه به د دغو دریو وګړو په بدل کې هغه 24 اوکراینی ماڼوګان چې په نومبر کې د روسیې ځواکونو نیولي و خوشي کړي. کومرسانت ویلي چې دا کسان به په اګست کې تبادله شي، خو پرون د مسکو یوې محکمې له 24 ماڼوګانو څخه د 13 د توقیف موده د اکتوبر تر 16 پورې اوږده کړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کونړ کې د داعش ډلې 14 غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول.
14 نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
په افغانستان کې ځای پر ځای د جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني به نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیر تر وتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. ایران نن د هوایي مدافع له یو نوي توغندي سیستم څخه پرده پورته کړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه کور کلی او د کوچني حق پریږي. د دغو او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مر ژغله ازادي رادیو اوري. د کونړ امنیه قومندانۍ ته د داعش 14 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. دغه وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمېر سیمو کې حالات ترنګلي دي. نور حال روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل دوی ته تسلیم شو 14 داعشي یا د اسلامي دولت پورې تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل، غازی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
14 نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ، غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قومندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دي له جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او که بیا هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به له منځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چې خپل تاسو خپل وطن آباد نکو پردي څوک زمونږ وطن نشي آبادولی. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کړي، بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورته وایم چې هر څوک کې چې پټیږي در پسې راځم. نور لاره د نشته، یا به مړ کیږي یا به تسلیمیږي. راځي
د 14 کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته وویل درې کالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړي،
خو موږ د اخیر انجام د دیو کو د دیو انجام خنو. په افغانستان کې پردي بچی مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل او دا بیزه یو لو روان او موږ دغه په خاطر راغلو. ان شاء الله د نورستو موږ تعلیم کوو، افغانستان د بیرغ لاندې بجون کوو. هغه ته موږ دغه درخواست دی شروع را خپل مکورونه بربادوي، ما خپل ځان بربادوي، ما د افغانستان بربادوي او راشي وروره دولت سره جوړه وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال به وای چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګ شوی او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری در کوم چې ډیر زر به یو لوی لخر د داعش موږ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مزګه کې دی او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې دغه 14 کسیز وسلواله ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بیلابیلو درو کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړې دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو تر څنګ ولس ته هم مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
تاسی ازادي رادیو اوریوه موریدل چې د کونړ امنی قومندانۍ ته د داعش دیارلس وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. د 209 شاهین قولی اردو چارواکي بیا وایي د سولې په پروسه کې د امتیاز په خاطر د وسلوالو طالبانو حملې په ځینو ولایتونو کې زیاتې سوي دي. دا چارواکي وایي چې له یوې میاشتې راپه دې خوا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې سوي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د بلواګرو حملې شنډې سوي او تلفات وراوښتي دي. د 209 شاهین قولی اردو مشر وایي ناامنۍ په دې وروستیو کې په بلخ، جوزجان او سرپل کې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی د شاهین قولی اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي لامل څه دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده، همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي، مخالفین ډېر کوشش کوي چې کومې سایې ته خپل ځان لاندې کړي او یو وحشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچوي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نوه تشویش د دوی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان ملي ځواکونه فعال دي، فعالیت کوي او د دشمن په مقابل کې جنګیږي.
د طالب وسلوالو تر څنګ افغان فوجانو پر وړاندې کومې نورې ډلې دي، د کومې هیوادونو څخه دوی اتباع دي، دلته جنګیږي او په کومو سیمو؟
دا معلومه خبره ده، دا جنګ افغانۍ جنګ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضې مملکتونه، بعضې کړۍ، بعضې تنظیمونه شته چې د دوی مالي او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص ته کوم ملک نوم په دغه نه لرو، اجازه د دې نه لرو چې یاد کړو. ولې دا شته، داسې کړۍ، داسې ملکونه شته چې د دوی سیاسي حمایه کوي.
د بلخ پولیس یوه اندېښنه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې دوی د طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزي دولت ته مسؤلیت راجع کېږي، خو د هوایي ځواک ملګرتیا وي د تندور سره موجوده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید حمایه هوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورونه موجود دي، په دوی باندې حمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کومندوی ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دښمن سایه په پناه کړي.
د پلخ په چارګولک، شولګر او همدارنګ چمتاګ چې اکثر پښتون میشت سیمې دي، دلته د نامنې تداوم ودی.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه شو کولای چې دا مشخص د یو قوم لپاره یا کوم چا ته داسې خطاب نه کوو چې هغه
د دستوري نامه.
ولې دا منو، بعضې مسایل، سیاسي مسایل مخکې ما یاد کړل، هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې موږ تاسې کرال لرو، کمپاینونه دي، نو داسې بعضې ستونزې، سیاسي ستونزې شته. زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم، صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني راپورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي.
وروستۍ پوښتنه دا چې د لویو لارو امنیت، خاصتاً د بلخ، جوزجان امنیت ډېر وخیم دی په دې وروستۍ کې. تاسو هلته بیزون هم جوړ کړو، سیمو ته موږ لاړو، سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 209 شاهین قولی اردو په ساحه کې وې هغه موږ کاملا نیولې دي او ګزمې دوامداره په مسیر باندې اجرا کیږي.
د 209 شاهین قولی اردو مشر ولی محمد احمدزی و چې د شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه د بلخ، جوزجان او سرپل د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې ډیره جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني په نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو په شمال زون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوی مشر جنرال یورګن بروتس د اگست په 20مه څرګنده کړه چې آلمان دا مهال د افغان ځواکونو د مشورې، روزنې او تجهیز چارې پر مخ بیایي. مجیب رحمان حبیب سید له بلخ څخه راپور راکوي.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس ته د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 20 نیټه وویل چې آلمان به د نړیوال ائتلاف د روسي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلماني سرتیرو او په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلماني پوځیان او د تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوث ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته کړه:
Our task is unchanged.
زموږ دندې تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالب سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال ځون کې د نامنویو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. آلمان هم دا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمال ځون کې د بلخ په مارمول کمپ کې دېره دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري د کونړ پیج درا یو وخت د مارک په دره مشوره واخ اوس د امن په دره بدله سوي ده. راپور وايي لکه چې بهرني ځواکونه لدې درې څخه وتلې دي، حالات ش سوي دي، نو ځکه ولسونه د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي. تفصيل در ولله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ پیج درچې په کې د وټپور مانوګي او چپې درې ولسوالۍ پرتی دی او همدارز په یاد ترکه د نورستان مرکز پارون واما او وانت ویګل ولسوالۍ ته لارې غزيدلې دي. یو ځنګل لرونکي او د دره ده د شوروي لخکرو خلاف هم د جنگونو مهم سنگرو او کلچې نړیوال ځواکونه په یاد ترکه زی په زی شول، نو هغوی سره هم جګړه پیل شو. هر ورځ په کې چاودنې، بمبارونه او جګړې روانې وي چې په همدې ورته د مرګ دره ویل کېده. د پیج درې دوه تنو اوسیدونکو قاری ضیاء الرحمن او حمدالله ازادي راډیو ته وویل:
کله د نړیوال ځواکونه موجودو دلته ډیر بې امنیتي دا و چې مزایل براولېدل، دلته به خلک ډیر په عذاب وو، یعنی ګاډونه به سورلۍ کته کېدلې، هغه کسان چې په حکومت کې مامورین و هغه به کته کېدل، ډیر به په عذاب بېدل، یعنې دې تر د مرګ پورې به په سزا رسول لږه خلکو.
په هغه وختونو کې چې نړیوال ځواکونه د مرګ درې یا ماردرې په نام یادېدله،
خلک وایي نړیوالو ځواکونو د ډیرو وسلو، پیسو او امکاناتو سره بیا هم ونه شو کړی چې په پیج دره کې امنیت تامین کړي او یا هم نورستان ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي، چې له امله د پارون اسدآباد لاره د چپې درې ولسوالۍ کې د اتو کالو د پاره بند و. دوی وایي په کومه ورځ چې نړیوالو ځواکونو یا د دره تخلیه کړه، نو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په ګډه په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دلته بهرنیان نشته او باید چې د خپل ورونو خلاف جګړه ونه کړي. حاجی ګل حکیم وایي:
کله چې سبا زمنګ نه د خلیجي ځواکونو زمنګ د منطقو نه وته، دغه نه روسه زمنګ قومي مشران سپینګري طالبانو مخالفینو سره کېناستل، چې ورونه دلته اردو پرته، دلته ورونه نظامه پرته، دلته پولیس پراته، دا زمونږ بچی دي، دا زمونږ ورونه دي، دا زمونږ الودونه دي، دا د خپل وطن د پاپ خاطر پراته دي. من تاسو ډز مکاوی او شکل کوي نو بیا موږ هم ساتو مقابل کې جنگي ګوت.
خلک وای د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ځوانانو غړې هڅې وچی زیاتو وسلوالو مخالفینو له جنگ لاس واخست او بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شول. په یاد درکه خلک د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو
ملاتړ کوي او په ګډي د خپل سیمې امنیت نیولې ده.
الحمدلله په دغه درو کې مونږ ته افغان ځواکونو ملي اردو او پولیسو ډېر خسته امنیت راوستل. الله نور بم راځي او پاس په دغه غرونو کې چې څوک دي دغه زمونږ ورونه دي.
ځنه چې د خارجي ځواکونو وتل زمونږ د پای ځواکونه پولیس اردو نظنامه خارونه خپ سړي کلکه دفاع کوي. امنیت خبر برابر ده، لار کې ښه امنیت ده، ختامین ده، هیڅ مشکل زمونږ ته نه یو نو مشکل موږ نه لرو په دغه لارو.
چې د دغه ځواکونو د وتلو څخه وروسته زمونږ د مشرانو قومي سپینګیرو مخورو په حالو ځلو باندې نجدي ده چې دغه دره د سیلانیانو مرکز وګرځيږي، د امن کور وګرځيږي، د امن زانګو.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په یو ځانګړي مرکه کې آزادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د سرخندنو او د قومونو د ملاتړ برکت دی چې په پیج دره کې حالات راښه شوي دي.
الحمدلله زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې په ټوله لار چغان د پوستې نه شروع تر پارونه پورې د لار کې امنیتي پوستې دي، امنیتي چک پوستونه دي. موږ پوځیانو ډېرې حکیمې نقطې نیولې دي تر څو د لارې امنیت، د ښارونو امنیت، د درې واړو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي.
هغه وایي اوس وسلوال مخالفین په دې پوه شوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی دی، نو ځکه یې ډېری کسان په افغان ځواکونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي.
نور په دې پوه شوي دي چې دا بېمورده جګړه ده، ورور وزل دي، نه د اسلام مسله شته، نه د کوپر مسله شته، نور د اجنبي خدمتګار نه دي، نور نو دا وطن جوړول غواړي. او بالاخره د څلوېښتو کالو جګړو نه مو نور درس واخیستی، نور جګړه دی وطن په خیر نه ده.
له اسدآباد نیولې د نورستان تر سرحدونو پورې د لوی لارې په اوږدو کې د خلکو په ملاتړ د امنیت د ټینګښت لپاره د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو او د عامه نظم ځواکونو په لسګونو پوستې جوړې شوې او تر ډېره حده یې د لوی لارې او شاوخوا سیمو امنیت تامین کړی. خلک وایي که د هرې سیمې اوسیدونکي د امنیت ټینګښت لپاره سره متحد شي نو هغه ځای کې به سوله رامنځته شي او خلک پهیې سوکاله ژوند ولري. د یادونې وړ ده چې په پیج دره کې له 2015 زیږدیز کال څخه تر 2013 کال پورې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 15 نظامی مرکزونه موجود وو چې په یاده موده کې پرې ګڼې جګړې شوې، بې شمېره د سرک غاړې ماینونه چاودېدلي چې ورته پکې مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو په ګډه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا امکانات و ارزول. په دې پلاوي کې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشال او د پاکستان د پوځ افسران شامل وو. نور حال له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې له څلور کاله بندښت وروسته د غلام خان بندر لاره یو ځل بیا پرانستل شوې او یوه اندازه ګاډي پرې دواړو لورو ته مالونه وړي او راوړي، خو اوس مهال د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو هڅه دا ده چې په دې لاره سوداګري پراختیا ومومي او د خلکو تګ او راتګ ورباندې پیل شي. په همدې موخه د پاکستان د پوځ د ځینو مشرانو سره یوځای په یاد هیواد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشال له اسلام آباده غلام خان بندر ته نږدې صفري نقطې ته راغلی و تر څو هغه امکانات او تدابیر چې په دواړو لورو کې د دې لارې رسمي ترانزیت لپاره شته وارزوي. وروسته افغان سفیر د غلام خان بندر تا سات ته ولاړ او هلته یې د افغان لوري امکانات او تدابیر وارزول. خاغلی عاطف مشال ویل چې د پاکستان لوري چارواکو ورته په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
وی مسؤلین ماسر راغلي وو، وی پوره ډاډ راکړی چې هر ډول همکاري ته آماده دي. د افغانستان سره تجارت ته دوی له موږ نه زیات ضرورت لري، نو دوی ته هم دا یو هم ضرورت ده او هم په دې بدو اقتصادي شرایطو کې هغوی ضرورت لري چې افغانستان سره تجارتي روابط لا ښه کړي. هغه کارونه چې موږ پورې مربوط وو تر ډېره خلاص شوي دي انشاءالله، او ډېر زر به نور ښه خبر نه وو.
د پاکستان د پوځ د لوري مشر افسر چې د پلاوی په ترکیب کې راغلی وویل خوشحاله دی چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب دلته خبرې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د دې بندر له لارې اقتصادي ګټې لاسته راوړي او د ده په وینا چې د پولې د دواړو غاړو خلکو د اقتصاد ښه کېدو لپاره به هم دا یو مناسب ګام وي. د خوست غلام خان بندر د ګربز ولسوالۍ اړوند دی. د یاد ولسوالۍ ولسوال محمد یونس زدران وایي
موږ د خپل اړخه پوره تدبیر نیولی دی، تاسیسات مو جوړ کړي دي، سړک پوخ شوی دی، د دغې د پوره د لیارې د پوره د امنیت د پوره پوره تدبیر نیولی دی.
بل لوري ته د اقتصادي چارو کتونکي هم غلام خان بندر په اقتصادي لحاظ سوداګرو لپاره په ګټه بولي او وایي چې دا لاره د نورو په پرتله کراچۍ بندر ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده. د خوست د سوداګرۍ خونی رئیس نواب میرزای وایي له دې لارې د افغانستان سربیره د منظر آسیا هیوادونه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه پورته کولی شي.
د غلام خان بندر د ترانزیت سره نه یوازې د افغانستان څلور ولایته بلکې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه د دې نه ګټه پورته کولی شي. دا کراچۍ بندر ته نږدې ده او د واګا بندر ته هم موږ د لارې کولی شو چې واردات او صادرات وکړو. اوس وخت کې موږ هیله مندي ده چې دا لاره به ډېر زر د عامو خلکو او د مریضانو تجارانو په وړاندې د موقت لپاره خلاص شي ترڅو چې ترانزیت کېږي.
یاد دی وی چې د خوست اوسیدونکو په تیرو 14 کلونو کې په پرله پسې توګه له افغان ولسمشرانو غوښتي چې دا لاره ترانزیت کړي. همدارنګه په دې وروستیو کې د پولې په پورې غاړه کې د شمالي وزیرستان مشرانو او اوسیدونکو هم په ورته توګه په دې لاره د سوداګرۍ او تګ راتګ د ډېرېدو او ترانزیت کېدو غوښتنه کړې ده. دا ځل چارواکي د دواړو لورو لیوالتیا ته په کتو تمه لري چې بالاخره د افغانستان غلام خان بندر به هم د تورخم، سپین بولدک او نورو پوشان رسمي ترانزیت شي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو سیمای زموضوع. ایران نن د هوای مدافع لیونی توغندوی سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دشمن له ایران سره خبرې نه بلکې د زور په ژبه خبرې کوي، نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوي زیاتې کړي. نورحال نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور 303 ته اړتیا ده. دا له ځمکې څخه هوا ته د هغه نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړ شو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کله چې مقابل لوری توغندی راستوي موږ د میدان منځ ته راشو او وینا شروع کړو او وایو چې ښاغلی توغندی دلته زموږ هیواد دی، دلته بېګناه خلک دي، د توغول شوي توغندي ښاغلیه بټنه یې ووهئ چې دغه توغندی په هوا کې وچوي او لاندې راپرې نه
وځي.
د روحاني دغه څرګندونې او د دې هیواد لخوا له نوي جوړ شوي توغندي څخه پرده پورته کول د هغې لفظي جګړې د لړۍ ورسته ناندری دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ له یوې مودې راهیسې پیل شوي دي. ډېر لوري دې ته اندېښنه لري چې دغه وضعیت ښایي پوځي کړکېچ ته لاره هواره کړي. پوځي ماهران وایي د ایران دغه د باور 303 هوایي مدافع نوي توغندۍ سیستم د روسیې S-300 میزایلو سیستم ته ورته دی چې تهران د ایران د ملي دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتره لري هدف موندلی او په 200 کیلومتره کې ویجاړولی شي. ایران په تیر جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکنه هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بي پيلوټ الوتکه یا ډرون اشتیاو رانسکوره کړې و. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بندیزونه بیرته لګولي، د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هېواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300,000 بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږ کال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزوری شي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگتن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونښلي زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نه وي پیل کړي، خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د امریکا ولسمشر وای نور هیوادونه هم باید د اسلامي دولت سختري زډلیا دایش پر ضد جګړه وکړي. د پدغه هیوادونو کې د روسیې، پاکستان، عراق او ایران نمونه په ځانګړې توګه یاد کړل. دا خبرې ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخته ده. ټرمپ ویلي چې نه غواړي هیواد یې 19 کاله نوره جګړه وکړي، ځکه دایش ډله چې په کومو هیوادونو کې سته هغوی باید په خپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ټرمپ ادعا وکړه چې د هیواد ځواکونه یې دایش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د په ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل چې د سخت دریځو پر وړاندې ډېر څه نه کوي. د ویل چې هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ دی، خو هغه هند ورسره جګړه نه کوي او پر ځای یې امریکا ورسره جګړه کوي. همداراز یې پاکستان یاد کړ چې پاکستان هم هلته سته د سخت دریځو پر ضد یو څه کوي، خو هغومره نه لکه څومره چې باید وکړي. اوس هم وخت را رسېدلی چې د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قومندان ازادي راډیو ته نن ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې او د افغانستان د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د 209 شاهین قلی اردو قومندان د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې پر افغانانو ژغ کړی دی چې سیاسي حساسیتونو ته دې متوجه سي او بیدار دي. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تخریبکاران نیولي دي. د کندهار له امنیې قومندانۍ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې یو وګړی داسې هم دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ لپاره او بیا په د امنیتي ځواکونو په منځ کې د حملې لپاره استخدام شوی و. د وسلوالو طالبانو له لوري تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د ایران حکومت د لری واټن میزایلو سیستم ازمویلې چې په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوي ازمویل شوی سیستم د سیستم د پرانیستې په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نشي ورکولای. د کوسوو پارلمان نن د حکومت د لغوه کېدو پریکړه وکړه. د کوسوو پارلمان به همدارس د هغه هیواد ولسمشر هاشم تاچی ته اجازه ورکړه چې په هغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره بیا ژغ وکړي او نوې نیټه ورته وټاکي. د کوسوو پارلمان 140 چوکۍ لري او نن د وختي انتخاباتو لپاره نه اتیا کسانو مثبت رای ورکړی دي.
لفرشتې جلازې څخه په مننه. اوس هم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د میوند اتلان او موچای امو لوبډلې دی بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا شاهین اسمی وتوانېده چې د هندوکش عقابانو ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د روانې ونې د سې شنبې په ورځ په کابل کې پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې طوفان هریرود د سیمرغي البورز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخلری چې په دوو گروپونو کې ځای پر ځای شوی او له یو بل سره لوبې کوي. د والیبال د مرکزی اسیا د سیالیو په لړ کې د والیبال افغان لوبډله نن د دغه سیالیو د 15 مقام لپاره د نیپال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې تیر ورځ له ازبکستان ماتې وخوړه او له مخکې تګه پاتې شوه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په ګروپي لوبو کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه، خو له ترکمنستان یې ماتې خوړلې وه. دغه سیالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیل شوې چې راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي هغه وزارت کړی چې ګوندی د افغانستان پاسپورت ته سری کړی دی. شهزاد محمدي تیر ورځ په یو ویډیو پیغام کې راښکاره شو خپل پاسپورت مینوالو ته وخوت.
شهزاد محمدی په دی ویډیو پیغام کې ویل چې شمیر کسان په دپسې منفی تبلیغات کوي. ورسته له هغه چې افغان کرکټ بورډ شهزاد محمدی د هر ډول کورنی او نړیوال کرکټ له یو کلن بندي سره مخ کړ. په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې ګوندې د کرکټ د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي د دې کار په غبرګون کې خپل افغاني پاسپورټ سري کړی دی. شهزاد محمدی ورسته له هغه د کرکټ له یو کلن بندي سره مخ شو چې نوموړی د پېښور د کرکټ په یوې اکاډمۍ کې ولیدل شو. کرکټ بورډ ویلي شهزاد محمدی په دې خاطر په لوبو بند کړی او قرارداد یې ورسره ځنډولی چې د کرکټ بورډ له اجازه پرته یې په پاکستان کې د کرکټ تمرینونه کول. په داسې حال کې چې په هیواد کې د کرکټ منظمې اکاډمۍ موجودې دي.
مننه چې ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه کور کلی او د کوچني حق واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګ پټه کوو کوي په ځان غلای کوي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوي نه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي. خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ چې سې مخکې ته راسې وایي دي پرې ولیدې. دوا مې وایي خلاصه سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې وی ولم، په سر باندې د جرته سر یې راوندې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوندې پاسمان کړې، ډېرې ولم پلار مې.
تاوتریخوالی یا خشونت که د هر چا له لورې وي، پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګر خو نسم وهم، کله چې بېخوی هستم بیا وهلکم اوشت کنم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برای فرض
ای بکی گینه؟
ای بکی گی چنگه نه خواه ما خواه ای بکی گی
شنو خوله گذره دی اصاب دسی نارمال که؟
نکی گی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوج رو خوندی راج
نو کلا چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت گیر دستی فکر ما لرس دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ماشمان وحی؟
هو بلا رس
تسی ماشمان وحی که نه بیا ورته متوجه سوی دا چوبر پس رفته کی گی؟
خود اسی کم جورته کی گی دا غرز دایده چه هر سو گیا پتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارسن بیا مورم و یا شور را تا کندی.
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی، نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې